ستړي مسی وخت سهار لس بجې شوې. نن د خالي ورځ د 2015 کال د جون 6 نیټه ده. زه عبدالحق کاکړ او اسرار عالم منمو د مشال ویډیو د نن ورځې نه سات خبرونو په دو ماګړي کې هر کله کوي. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله بیاست او ښه ورځ به ولرئ. په روانه ګړۍ کې د پاکستان پر سیاسي کړکیچ، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، افغانستان په نړۍ کې د ترګرې د پیښو په اړه د امریکا لخوا د خپور شوي تازه رپورټ په اړه معلومات درکوو. په دومه نیمایي کې د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام لرو. په پیل کې به اسرار عالم مومند خبرونه وړاندې کړي.
د پاکستان پیپلز ګوند ویلی دی چې د ګوند شریک مشر آصف زرداری په هغو پخوانیو پوځي جنرالانو نیوکه کړې چې په ملک کې بدترین مارشل لا لګولې وي. په خیبر پختونخوا کې د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد مظاهرو کې سرکاري ودانیو ته نقصان رسیدلې او د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد مظاهره کوونکو باندې پولیسو تشدد کړی او د یو راپور له مخې په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې 3000 انسانان په ترهګریزو حملو کې وژل شوي. او زه خبرونو تفصیل د پاکستان پیپلز پارټي ویلي دی چې د ګوند شریک مشر آصف زرداری د هیواد په پوځ او پوځي مشر جنرال اهل شریف نه بلکې په هغو پخوانیو پوځي جنرالانو نیوکه کړي چې په ملک کې بدترین مارشل لا لګولې وي. پرون په اسلام آباد کې د آصف زرداری لخوا د سیاسي ګوندونو مشرانو ته د روژه ماتي ډوډۍ ورکولو وروسته له رسنیو سره په خپلو خبرو کې د پیپلز پارټي سینیټر شیر رحمان وویل چې زرداری په خپل تقریر کې پر هغو پوځي جنرالانو تنقید کړی چې پخوا پوځي واکمن و او اوس غواړي چې سیاست ته راشي. آصف زرداری پرون ماښام وروسته له هغو د زیاتره سیاسي ګوندونو غونډه رابللې وه چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د زرداری سره د چهارشنبې پر ماښام کېدونکی ملاقات وځنډاوه. د پاکستان وزیر اعظم د ملاقات د زرداری د هغې وینا په نتیجه کې وځنډولو چې زرداری د سه شنبې په ورځو خپله وینا کې پر پوځي مشرتابه سخت انتقاد کړی وو. وزیر اعظم د نوموړي دغه خبرې نامناسبه بللې وي. په خبر پختونخوا کې د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد مظاهرو کې د بجلی ګرسټیشنو او نورو سرکاري ودانیو ته نقصان رسیدلی. پرون د خبر پختونخوا په 400 سوابي او نورو یو شمېر سیمو کې ځایي خلکو مشالېرو ته ویلي چې دغلته کې د ورځې تر څه باندې 60 غنټو پورې بجلی نه وي. په یادو سیمو کې د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد مظاهره کوونکو باندې پولیسو تشدد کړی. بلخوا د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر پرون په پېښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال مرکزی حکومت ته دړکه ورکړي چې د بجلی د لوډ شیډنګ ستونزه دې هواره کړي، کینې پر ضد به احتجاجي تحریک پیل کړي.
که د بجلی د لوډ شیډنګ په صورتحال د ګل د ورځې پورې قابو ونه موندلې شوه، نو صوبایي حکومت به هم د وفاقي حکومت په ضد احتجاج پیل کړي.
بلخو د بجلی او اوبو وفاقي وزیر مملکت عبد شیر علی نن ویلی دی چې په ملک کې 15,000 میګاواټه بجلی پیدا کیږي، ولې ضرورت 21,000 میګاواټه ته رسیدلې. د په خبره دوی هڅه کوي چې د بجلی په لوډ شیډنګ قابو عمومي. نن د کډوالو نړیواله ورځ مانځل کیږي. پر دې موخه په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره علي کمشنری ویلي دي چې دوی په دې ملک کې له افغان کډوالو سره اوږه په اوږه ولاړ دي. د کډوالو نړیوالې ورځ په مناسبت سره پرون په کوټه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR ویان دي جبیر یاترین مشال ته وویل
نن روز د پاره موږ دا کوم افغان مهاجرین راغلی ده، نو هغه د پاره موږ دا یو شنی یو ایونټ کو او دا ایونټ دا شه د پاره کو کې موږ هغه غم کې موږ هغه سره ولاړو.
د یونیچار یو کلنی راپور چې دوه ورځې مخکې خپور شوی په کې راغلی دی چې 2014 کال تر اخره پورې په نړۍ کې تر بل هر وخت زیات خلک بیکوره وو چې شمیره یې نږدې 6 کروڑ وه. تر دې وړاندې افغانستان هغه هیواد وو چې په نړۍ کې یې تر ټولو زیات کسان بیکوره وو، خو اوس د غزې شام نیولې. د امریکا د اوریګان ښار یو پخوانی چارواکی چې یوه ترګر ته یې پیسې ورکړې وې د 2 کالو کې سزا ورته اورول شوې. ریاض خان د فروری په میاشت کې اعتراف کړی و چې له هغه ترګر سره یې مرسته کړې وه چې په 2009 کال کې یې د پاکستان په لاهور ښار کې د پاکستان د استخباراتي ادارې پر ضد برید کړی وو. په دې حمله کې 1.5 کسان وژل شوي وو، په لسګونو ژوبل شوي وو. امریکایي څارنوال وویل چې ریاض خان دې ته زمینه برابر کړې وه چې د علي جلال په نوم یو ملګری یې په پاکستان کې $2,450 ترلاسه کړي. دا پیسې علي جلال ته مخکې تر دې رسېدلې وې چې هغه د لاهور په برید کې برخه واخلي. تېر ورځ د کیس د اورېدنې پر مهال په خپل ریاض څه ونه ویل. د ننګرهار والی وایي د دې ولایت په لرې پرتو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو د دوو ډلو جګړې د اندېښنې وړ نه دي. د ننګرهار نبی والی سلیم خان کندوزی پرون له مشالو سره په مرکه کې تایید کړه چې یو شمېر خلک له هغو سیمو چې وسلوال خطې پکې کوي خارون ته کډه شوي دي، خو ده زیاته کړه چې دا ستونزه اوس حل شوې ده. د ده په خبره د امنیتي ځواکونو عملیات پیل شوي، مکتبونه او عمومي سړکونه خلاص دي. د ننګرهار ولایت په ځنو لورو پرتو سیمو کې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو او یوې بلې ډلې ترمنځ چې د داعش وسلوال بلل کېږي د جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. د امریکایي ولسمشر باراک اوباما انتظامیه وایي چې ایران د دې سربیره چې تیر کال هیله لرله چې نړیوال اقتصادي بندیزونه به ترې لرې شي، بیا هم د نړیوال ترهګرو ډلو ملاتړ ته دوام ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تېر ورځ په یوه راپور کې څرګنده کړه چې نه د ایران د ولسمشر حسن روحاني انتخابېدو او نه هم له امریکا او د نړۍ له نورو پیاوړو هیوادونو سره د ایران د اټومي لانجې په اړه یوه تړون ته د رسېدو هلو ځلو د ایران بهرنۍ تګلاره په منځي ختیځ کې بدله کړه. او د یو نوي راپور له مخې په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې 3000 انسانان په ترهګریزو حملو کې وژل شوي دي. د امریکا د ملوچر وزارت په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې 3500 ترهګریزې حملې شوي چې زیاته برخه یې اسلامي دولت ډلې یا داعش او د نایجیریا بوکو حرام ډلې ترسره کړې. د 2014 کال په سلو کې نږدې 80 حملې په افغانستان، پاکستان، شام، عراق او څو نورو هیوادونو کې ترسره شوي. د اتر دې مهاله د مشال خبرونه
اسرار الله مومندو چې د خبرونو لنډې سي وړاندې کړل. سوو بخښي خبرونه وړاندې کړل. د پاکستان پیپلز پارټي د مرستيال مشر آصف علي زرداري د فوج پر ضد د بیان ورکولو وروسته د دې ګوند مشرانو وضاحت کړی چې نوموړي دا خبره د اوسني نه بلکې پخوانی فوجي مشرانو په اړه کړې وه. آیا دا وضاحت به اوس د فوج په ګوند ترمنځ تاوتریخوالی ختم کړي؟
زما خیال دی چې دې خبرو سره د روغې طرف ته دا کیسه نه ځي. کېدای شي چې یوه هفته یوه نیمه درې میاشتو لپاره دا کیسه لږ کلار شي، خو دا بیا سر راپورته کوي.
که بې کوره کړل شوي کسان بیرته وزیرستان ته لاړ سي، نو آیا زده کوونکي به وکړای سي سکولونو ته لاړ سي؟
هلته انتظام انتظام نه دا شوه چې هلته به خلک لاړ سي. د ځوانان چې کم بې تعلیمه شوي دي، د هغې به بیا تعلیم داسې زر جاری شي.
په باختر سوریه ادبی کلتوري پروګرام کې به د پښتو د وتلي لیکوال او شاعر غازی سیال سره د مرکې دومه برخه واوري چې اوس د موسیقي او انسان په موضوع کتاب لیکلی او په دې کې څه ثابت کړی دي.
کما دا ثابت کړی ده چې انسان خپله د موسیقي یو اعلی هم ده.
یو شمېر نور رپورټونه لرو د مشال ریډیو سره اوسه. او سم د خبرونی د پایل رپورت. لکه څنګه تاسو اوریدل، د پاکستان پیپلز ګوند مشرانو د خپل مرستيال مشر آصف علي زرداري د هغه بیان وضاحت کړیو چې څورځي وړاندې ورکړیو. نو موړي ویلو چې د دوی کردار کشه د ختم سي کنه، نو د پاکستان له جوړېدو راځي تر اوسه پورې به د جرنیلانو په اړه هغه معلومات خبر کړي چې فوج به په وضاحت کولو ستړی سي. له دې وروسته د فوج او پیپلز پارټي ترمنځ تاوتریخوالی را پیدا سو او اوس د ګوند مشرانو قمر زمان کایرا او شیری رحمان پرون خبري کانفرنس کړی دی او ویلي دي چې دا د پخوانیو پوجانو پاړو د اوسنوی نه په ډاډه تفصیل ریاض مسخیر راکوي.
د میډیا سره په خبرو کې قمر زمان کایرا او شیری رحمان هغي د خپل چکم د پارټي شریک چیرمن دی او کم پخوانی سره د آصف علي زرداري د هغه بیان وضاحت کول، نو دغه وخت کې مختلف چکم سوالونو نو هغه راپورته شو. د داسې اطلاعات وو، داسې سرچینو وینا واچې غني د مسلم لیگ کاف چکم مشر دی چودري شجاعت حسین، هغه آصف علي زرداري ته ویلو په دغه ناشته کې چې د خپل بیان واپس واخلي. نو کله چې د شیر رحمان او د قمر زمان کایران دا تاسو شو نو د وینا وا چې نه داسې هیڅ خبره نه ده شوې, هیڅ چا داسې مشوره نه ده ورکړی چې ګنی دا بیان دی واپس واخلي. او دا ځکه چې دا بیان د موجوده چې کم صورتحال دی, کم فوجي مشر دی, یا کم چې دا وخت فوج په کم صورتحال کې لګیا دی جنگ کوي, نو پاکستان پیپلز پارټي دغه ته ډېر په د عزت او د احترام په نظر سره ګوري. د فوجي مشر چې کم دی نو هغه ډېر عزت کوي, او دا بیان د زړو کم چې پخوانی فوجي مشران دي او هغه اوس په سیاسي میدان کې هم قدمی خودل غواړي, نو دا د هغې خلکو په ضد ورکړی شوی دی. نو داسې هیڅ قسمه خبره نه ده راغلې چې ګنی آصف علي زرداری ته وویلی شو چې هغه دې خپل بیان واپس واخلي.
سمه ده. ریاض خان, بله خبره دا ده چې آصف علي زرداری که تاسو لږ وایسته چې د څه ویلي و, ځکه چې دا خو د قبایلي سیمه او خیبر پښتونخوا د پیپلز پارټۍ د کابینې غونډه وه چې د سې شنبې په ورځ کېدله, دا وینا د هلته کړې وه, که لږ جزئیات راکړي د ویلي څه و؟
د ده اصل کې چې هغه ورځ باندې کوم خطاب نو په هغې کې آصف علي زرداری ډېر په جذباتي انداز کې لګیا او د ډېر په واضح ټکو کې دا وویل چې سیاسي د ده سیاسي مشروعالۍ ته او سیاسي ګوندونو ته اشاره وه چې موږ به دلته کې موجود یو او تاسو د دریو کالو د پاره راځئ, درې کاله بعد به تاسو په دې ځای باندې نه. د دې اشاره نیغ په نیغه چې کوم دنو هغه د پوز مشرانو ته وه, او په داسې حالت کې چې کله په کراچۍ کې د رینجرو لخوا پوزي اپریشن روان دی, نو ده په دغه وخت دا هم وی چې هر اداره دې په خپل چې کوم دغه اداره اختیار دی او کوم څومره د هغې واک دی په هغې کې دې اوسیږي او د هغې مطابق دې کار کوي, د هغې نه دې زیات بر نه ځي.
دو ریاض مسخیل خودل ته پښتنه ده چې د آصف علي زرداری د وینا وروسته چې اوس د دې ګوند مشرانو شیر رحمان او قمر زمان کایرا کوم وضاحت ورکړی دی, هغه ته کارپوهان څنګه ګوري؟ دا پښتنه مې په امریکا کې مشته سیاسي چارو را پوه ډاکټر تکی زخه کړې ده.
شیر رحمان بیبي چې کومې خبرې وکړې او کایرا صاحب هم ځینې خبرې داسې کړې دي, هغه دا ښکاري چې لږ پیمانی پکې راغلی د پیپل پارټۍ کې یو تنهایی پیدا شوی ده غی د پاره, خصوصا چې کوم کار میاسر نواز شریف چې د پاکستان صدر اعظم دی غی وکړ ورسره چې یو ملاقات د انډیا او هغه ملاقات اون شو د ولسمشر پخوانی ولسمشر زرداری صاحب او میاسر نواز شریف په منځ کې. نو زما خیال دی چې پیپل پارټۍ کې دننه کسان داسې دي چې غی دا غواړي چې زرداری صاحب د دینه بیک آف کړي
عملی سیاست کولو باندې ډیر پوهیږي. د داسې خبرې کول او بیا ورسته پر شا کېدل دا یو حکمت عملی کېدلای سي, یا لده دا خبرې وسوي د صبر پیمانه ډکسوي په خپل ځنن سیاست کې؟
حقیقت دا دی چې سیم کې کوم کیسه روانه ده او ځکه چې کوم مسله تر روانه کړې ده, خو بالکل پیپل پارټۍ او ایم کیو ایم لکه پوزې تر راوستې دي. نو فاسوان مطلب کوي چې تنگ آمد بجنګ آمد, نو غي بالکل دې ته مجبور شو چې دا ښکارا خبره غي وکړه. څنګه چې تاسو وایئ ډېر کول کسټم او ډېر کمپوز داسې دا غي مستقل مزاج او ډېر میانه راو غونډه کې کس دی, خو بہرحال آخر انسان دی او سیاستدان دی, یو پارٹی چلے یو حکومت چلے, نو دے تو مجبور شو. دیسی لو پاکستان سیاست کی دا فوج چې کم رسوخ و اثر او کم لاس وهنه دا خو دے تیر یو نیم کال کې خود ډیر زیات بے انتہائی زیاد شروع
د دل خبرو زه خطا سو څنګه اخلي سی. آیا چې کوم خبره شیر رحمان او قمر زمان کایره کوي هغه رښتیا هم د پویناوي کې شامل نو یا د دې اشاره طرف ته نو؟
زما خیال دی اوس لکه یو بانه جوړی ورته یو ایکسکیوز جوړی. ما د زرداری صاحب سره تقریر ډیر په غور سره ووره, دوی دوه پیر مې ووره دوی. نو زما د سي نظر دی چې غي بنیادی اعتراضات چې کوم هغه د رینجرز او د کور کمانډر کراچی غي چې کوم یو دوه تقریرونه کړی دی, یو بیان او یو پریس ریلیز د غالبن او بیا په یو اپیکس کمیټي کې خبره شوې ده, نو غي په حق لري کولی او چې کوم د درې کال موده هغه یو ریفرنس ورکړي چې تاسو موده درې کال د مونږ مدام دلته یو, نو هغه خو بغیر د فوج سره لخر نه بل ترخت اشاره نشي کېدی.
او څه کوم خبري کمر زمان کایرا او شری رحمان کړي دی او کوشش دی چې دغه خبره روغ جوړی ته بوزدي، ستاسو په خیال باندې فوج ته به د دې خبري د منلو وړ وي یا قانع کوونکی وي او دا خبره به ختم شي نوره؟
بس ما ته ښکاري چې فوج ته دا اندازه شو چې پیپل پارټي ډېر کمزور پوزیشن کې دی او خصوصا چې دا غي کومه تنهایی ده نو فوج به دین نور فائدہ اخیستل غواړي. ما ته داسې اندازه لګي چې سندھ کې د سندھ صوبه کې نورم به حالات خرابيږي. د فوج دوه متنه نظر دی، په سندھ کې یو خو ایم پی ایم کې دنه یو بدلون راوستل غواړي او الطاف حسین صاحب لره کول غواړي. دویم د پیپل پارټي حکومت ته جھٹکا ورکول، آیا هغه به اسمبلی کې دنه دا کار کولی شي؟ ما ته داسې نه ښکاري. نو هغه لپاره د گورنر راج یا نور داسې نیم پارلیمانی غونډه کې هر به بیغه استعمالي، ما خیال دی چې دې خبرو سره روغې طرف ته دا کیسه نه ځي. کېدای شي چې یو هفته یو نیمه درې میاشتې لپاره دا کیسه لږ کلار شي خو دا بیا سر راپورته کوي.
او دا د سیاسي چارو پو ډاکټر تکی چې د پاکستان د پیپلز پارټي د مشر آصف علي زرداري او فوج ترمنځ رامنځته شوی تاوتریخوالی او د وضاحت ورکولو په اړه تجزیه کوله. هلته بیا ډان ورځپاڼې د پیپلز ګوند د مشر آصف علي زرداري لخوا د پاکستان په پوځي مشرتابه انتقاد او د هغه نه وروسته په سیاسي صورتحال ادارې خبر کړي چې تفصیل یې له شاهین بونیری اورو.
ورځپاڼه لیکي د خبره په خپل ځای چې د پاکستان د پوځي مشرتابه او د پیپلز ګوند غونډې د یو لوی سیاسي ګوند ترمنځ اختلاف د فکر وړ خبره ده، خو ولې په دغه معاملې د مسلم لیگ نون او نورو سیاسي ګوندونو د مشرانو رد عمل هم مناسب نه دی. د چهارشنبه په ورځ وزیر اعظم نواز شریف د پیپلز ګوند د مشر آصف علي زرداري سره د خپل ملاقات ځنډولو د لارې ناسم پیغام ورکړ. هم دغه رنګ د زرداري پر ضد د تحریک انصاف د مشرانو د بیانونو نه داسې څرګنده شو چې ګینی سیاسي ګوندونه د جمهوریت نظام په ضد د پوز سره ملګری دي. ورسپاڼه وړاندې لیکي کېدی شي چې د پوز پر ضد آصف علي زرداري بیان سختو او پسند کې د سیاسي قراري لپاره خنو، خو آیا د دې نوړاندې سیاسي مشرانو داسې بیانونه ندي ورکړي؟ آیا مسلم لیگ نون او تحریک انصاف دا خودل غواړي چې په پوز تنقید د سیاست برخه نه ده؟ ډان ورسپاڼه لیکي سیاستدانان هم د یو بل پر ضد سخت ټکی کاروي او د یو بل بد وایي، خو که سیاستدانان د یو بل پر ضد بیانونه ورکوي نو د هغې لپاره ځان له اصول دی او کچرې د آئین د نظره د غیر سیاسي ادارې یعنی پوست پر ضد کم سیاسي مشر څخه خبره وکړي نو د هغې لپاره اصول بیا نور دي. ورځپاڼه پوښتنه راوچتي چې آیا یو سیاستدان د خپل سیاسي مخالف په اړه شونډې نشي پرانستی؟ ورځپاڼه په پای کې لیکي چې باید مسلم لیگ نون هغه غلطیانې ونه کړي کومې چې د پیپلز ګوند نه شوې دي، او د پیپلز ګوند مشرانو له هم په کار دي چې د ګوند تنظیم سازۍ ته پام وکړي او خپل مرام وټاکي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خبر پښتونخوا په بیلابیلو شهرونو کې د جمعې پر ورځ د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد مظاهرې شوې دي. پر دې مهال ځینې خلک زخمیان شوي او ودانۍ ته زیانونه رسېدلي دي. احتجاج کوونکي وایي د وزیر اعظم نواز شریف له لورې په روژه کې د لوډ شیډنګ نه کولو پر حکم عمل نه کیږي. د خبر پښتونخوا حکومت تړکه ورکړې ده چې که ستونزه حل نه شوه نو دوی به هم احتجاج پیل کړي. رپورټ له پېښوره غلام قوس راکوي.
د خیبر پختونخوا په 400 ثوابي مردان پیښور دیل ټانک او یو شمیر نورو برخو کې 13 ورځ د بجلی د لوډ شیډنګ په ضد په مظاهرو کې ځنی سرکاري املاکو او د بجلی تنصیباتو ته زیان رسیدلې دي. او د 400 یو اوسیدونکو عباد الرحمن مشال ریډیو ته وویل
لوډ شیډنګ ډیر زیات بس ټول ورځ کې دغه بنیمی درې ګنټه بجلی هم بس زی راځي زی پنځه منټه راشي پنځه منټه یعنی حکومت خو لګدا وی چې روژه کې به لوډ شیډنګ ختم شي رمضان کې. کنه 400 کې اوس لکه پرون ډیر دغه ښو عمرو کې بیا به کې لکه پولیس هم راغلي وو ډیر خلک یې بومتل او بجلی جلوس یې کړی وو بجلی باره کې هغه کې بس خلک بیا روان شوي وو یو بل باندې سرونه مات کړي وو ډیر دغه نوارې شوي کړي.
په ثوابۍ کې هم 13 ورځ په شوي اډه او وړو کې لاهور کې د لوډ شیډنګ په ضد په مظاهرو کې د بجلی د محکمې دفترو او د ضلعي انتظامیه دفترو ته زیان رسیدلې دي. او د شبقدر یو ځای خبريال مرید مومن مشال ریډیو ته وویل چې په شوقدر کې پرون د روزماتي نرستو د بجلی یو گریډ سټیشن ته زیان رسیدلې دی.
مختلف علاقوں میں سے کم نے خلق روتی ہوا احتجاج سے کم نے بے اوران کو اگر اس طرح سے کم نے گریسٹیشن کے سم رہو اگر اللہ سے کم نے بعض عملہ کو اگر اللہ سے کم نے نقصان ہو رسید اور لگا بے پکی پولیس کا روئی مکان سجیہ سم پکی استعمال کو سیلنگ کم بکی وہ شو اور زین کسان ہم سے کم نے پولیس گرفتار کری دی.
بلی خواتا دا خیبر پختنخوا دا اسمبلی سپیکر اسد قیصر تیر مازیگر پا یو خبری کانفرنس کی ویلی دی چی دا بجلی محکمہ دا وزیر اعظم میا نواز شریف په احکاماتو عمل نه کوي او که د ګل د ورځې پورې وفاقي حکومت د لوډ شیډنګ ستونزه حل نه کړه نو هغوی به د بجټ روانه د اسمبلی غونډه په نیمه کې پرېږدي او صوبایي حکومت به هم د وفاقي حکومت په ضد احتجاجي تحریک پیل کړي. په خارونو کې دي د شپږو گھنٹو نه او په کلیوالو سیمو کې دي د اتو گھنٹو نه زیات لوډ شیډنګ ونه کړی شي. که د بجلی د لوډ شیډنګ په صورتحال د ګل د ورځې پورې قابو ونه موندلی شوه نو هغوی به د بجټ روانه د اسمبلی غونډه په نیمه کې پرېږدي او صوبایي حکومت به هم د وفاقي حکومت په ضد احتجاج پیل کړي. یو اړخ ته وزیر اعظم احکامات ورکوي او اعلانونه کوي او هم په هغه ورځ د هغه د احکاماتو نه مخ اړول کیږي. خو بلی خواته د بجلی او اوبو وفاقي وزیر مملکت عابد شیرعلي نن د پېشمنۍ په وخت په فیصل آباد کې د بجلی د کمی په ستونزه په هنګامي غونډه کې ویلې دي چې د بجلی ضرورت 21000 میگا واټو ته رسیدلی دی او د بجلی موجوده پیداوار 15000 میگا واټه دی او دوی هڅه کوي چې د بجلی د کمی په ستونزه قابو وموندل شي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
د بلوچستان په سر شار کوټه کې د ضلعي انتظامي لخوا خلکو ته په روژه کې د ارزانه شیانو اخیستلو لپاره یو ارزانه بازار جوړ شوی دی خو خلک شکایت کوي چې شان ارزانه نه بلکې په ګرانه بیه خرڅې شي. دکانداران بیا وایي د نورو بازارونو په پرتله دلته شان ارزانه خرڅوي. د مشال ریډیو خبریال نیاز مسخیل د بازار ته ورغلی او دا رپورټ یې رالېږلی دی.
د ارزانه بازار په نامه موجود بازار کې یو کس د دغه بازار په اړه مشال رادیو سر په خبرو کې ویل
زما نوم سیدی صابر مندوخیل دی او دته د سستا بازار کې یو شیم سي شي نه ورکوي کجور چې دغه ګرځي ورستی دی یو شان سي دی هغه صحیح نه ارزانه نه دی څه فرق دی نو هغه ورسته سوري تر دغه سم شي یو 2 روپۍ ګران دی هغه شي خوش شي دی ترغه دا دا اوس دا کجور ته تخپل وګوره دا اوس دا کجور خوراکي غدا ل سرکار دا خصم به خې سخته ګلا ده یو شیم سي شي شي نه دي کوم راسته ست ستور کې پراته هغه د ستور شان راوړې دي او زه د لې په خلکو باندې خرڅوي.
د غبل کس حاجی عبد الله هم د عام بازار او د ارزانه بازار ترمنز فرق نه ویني.
سمبانو نګر د ګرام کوي ولاکه د مسكين په غم کې سړی لا ولاکه دی وګوره دا کجوري ته وګوره ولاکه د پسو پچ ولاکه دا په سوې وای په 200 روپیه دا په 200 روپیه خلک دا خوري تاجه پسلو پیک تاجه پسلو پیک ټماټر دی وروره په ویجر شپې ولګي بینډي دی په ډیر شپې ولګي مې وای چې بیا حکومت زنده آباد بس حکومت څنګه زنده آباد حکومت په مرزا آباد وای.
د محمد خان په نامه یو ځوان بیا وای دا ارزان نه بلکې په اصل کې ګران بازار دی.
زه وشته درته ویم نو خورما کیلو په ونیم سل روپیه زموږ په دکان یې مش ګنیم سل کوډ له دی 170 په 200 روپیه کیلو کې دا زموږ په حکومت دا زموږ سستا بازار نو مې سستا بازار دی او بازار ترام بازار دي شم کی ګران دی خالي نو مې سستا بازار.
یو بل کس رحمت الله په دغه اړه ویل
مخې چول په دغه چوک باندې په 50 روپیه په 70 روپیه شش عام اوس موږ دلته پښتنه وکه په 140 روپیه یو کیلو دی نو دا موږ د حکومت څخه خواسته چې دا باندې وګرځي دا پر راځ کوم دا کمیټې دا پر وګرځي دا خو ښه کار نه دی پروزه کې دا غال.
د ارزانه بازار یو دکاندار بیا د خلکو ګلې نه مني دی وایي هر څه ارزانه خرڅوي.
انور خان خورمایو خرڅوم 130 بازار کې 140 150 ډیر خلک روان.
بلخوا د کوټي ضلع ډیپټي کمشنر داود خلجی بیا وویل چې شیان په ارزانه بایه خلکو ته خرڅولو لپاره یې باقاعده انتظامات کړي دي او مخ ته به هم په دغه اړه پاملرنه کوي. یاد دیوی د کوټي اوسیدونکو ته په روزي میاست کې په ارزانه بایه د شیانو ورکولو لپاره د ضلع انتظامی لخوا د ارزانه بازار په نوم بازار پر باچا خان سلورلارې لګیدلی دی کوم ته چې زیاتره خلکو لکتلو وروسته د ګران بازار نوم ورکړ.
دا مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم څلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په څلور نیمه بجو
په شمالي وزیرستان کې د مشکوکو سوال پر ضد د زربیازه پوځي عملیاتو یو کال د جون په میز لسمه پوره سو د کارپوهنو په خبره په دې یو کال کې د زرګونو زده کوونکو زده کړې اغیزمنې شوې او دا رنګ دوی وایي چې حکومت موجوده رویه وی نو د دغه زده کوونکو راتلونکي کال به هم ځای سي خو ځینې بیا وایي پوځي یوازې د زربیازه پوځي عملیاتو له وجې نه بلکې له کله چې په شمالي وزیرستان کې طالبان راغلي له هغې وروسته دلته د تعلیمي زده کړو عمل اغیزمن شوی دا چې په شمالي وزیرستان کې بدامنې تعلیم ته څومره زیان رسولی اسرار العمومند په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی
په شمالي وزیرستان کې د مشکوکو وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له وجې د حکومتي شمیرو له مخې د څه باندې 4000 زده کوونکو تعلیم اغیزمن شوی خو له شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبریال احسان داول دغه شمیره زیاته ښایي وایي
یو لک نه زیات سکول او د کالج سټوډنټان چې دي ځوانان دي د دابې تعلیم شوی دي د تیر یو کال نه باندې کې به تاسو وګورئ چې څوک پر رکشه چلاوي څوک پر اشنت په کترونو ته ولاړوي څوک په بیروزګار ناست وي
بلخو د رزمک ډیویژن نو درې تحصیلونه چې د پوځي عملیاتو شروع کېدو وروسته ترې خلک نه دي کړه شوی د دې ځای اوسیدونکي او استادان وایي په سیمه کې د بدمنې لواجې یو سلو شپاړ سکولونه بند پراته دي استادان وایي دوی ته اجازه نه ورکړل کیږي چې سکولون ته ولاړ شي د رزمک ډیویژن د یو سرکاري سکول استاد برکت الله وایي
خپل بچون دي خپل کلای دي خپل وطن دي خپل بچون و تیارې ته نه چي په دامي خوشي دي ډېر کې تعلیمي نه کړی وایي یعنی ای سره و ني افسوس کا پر ادا چې کیما مکمالي هره یا وستو زونه هي څه قدر جام سمې په خپل ای او صاحب په دغه دي ته حاضر شه په څه کې و خبر کاغذ نه لسی نه دي وستو زونه قدر کو نه مش پابو دي خپل کې دا سينه تي کې چا سنت یاد ورو کو سکول نه بودوي خو کر شي ویار او سکول نه پکر شي نه بودي
خو شمالي وزستان سره تعلق لرونکو لیکوال محسن وایي یوازې د زربیازه پوځي عملیاتو لوجې نه بلکې د په خبره لکل نه چې په شمالي وزیرستان کې طالبانایزیشن شروع شوه له هغه وروسته دلته د تعلیمي زده کړو عمل اغیزمن شوی
یغه د کوم تعلیم بخي څخه ختم شو کرف به وا کله به طالب په باندې ولا کله کله به فولټ په باندې ولا کله ځکه چې کوم شی درو هغه نه فارم کم شوی به کله هغه په باندې ولا کله سک مننه ور پاین خپل هاي سکول او پندرم تا شو د ګلز د کورا هغه چې په لبونه قبضه وکړه بلډینګ یو نه مولوا هغه سامان یې نه خارج کړل هغه بارا لغه شای قبضه شو هغه قبضه سره د ځنکې تعلیم هغه نه بد باندې ځنکې تعلیم خدا و چې دغه دوه درې سکولونه چې کیم په آرمی کیمپ کې نه نوی هغه چې کله دا وګړي طالبونه مه نام وګړي سکول ته وړ کې نه لاځي ته هغه نه بعد وړ کې باندې تعلیم باندې شو
د انټیګریټډ ریجنل انفارمیشن نتورکس په نامه خبري اجانس چې دوی په خبره لپامه د غورځول شو خبرونو په اړه رپورټینګ کوي ل دې سره په خپل خبرو کې د قبایلی سیمو لپاره لپتون سره د نظم اداري مرستيال مشر فرمان خلجی ویلي چې حکومتي چارواکو تعلیمي بحران ته ډیره جدي پاملرنه کړی او د په خبره دوی په کمپونو کې خپل سکولونه جوړ کړي دی او له شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو استادان پکې خوونه کوي خو خبريال احسان دوړ ل دې سره اتفاق نه کوي اوایي که د حکومت موجوده رویه روانه وه نو د شمالي وزیرستان زده کوونکي به په راتلونکي کال کې هم له زده کړو بې برخې پاتې شي
او یو کال خو می شو ماته لګی چې په نږدې موده کې ماته نه لګی چې دوی بیا په بل کالج کې داخله واخلي اوس خبره دا ده چې حکومت خو چې څومره زموږ معلومات دي یا څومره د چارواکو سره زموږ خبره کوي دا سه الته تنظیم اس تنظیم نه دا شو چې الته خلک کلاټ سي د ځوانان چې کم به تعلیم شوي دي د غیبه بیا تعلیم دا سه زر جاری شي
د ول زیاتوی په شمالي وزیرستان کې کزده کوونکې د یوې سیمې دي نو استادان یې د بلې سیمې دي نو د په خبره تر څو چې ټول کډوال خپل کورونو ته نوي ستنه شوي نو تر هغه په سکولونو کې تعلیمي عمل نشي شروع کېدی خو حکومت لا هم د شمالي وزیرستان د ټولو کډوالو د واپسۍ حتمی نیټه نه ده خودلې
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 1420 لنډو چپو 2013 15300 15,000 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای سي.
تاسو مشال ریډیو اوري په دومنې مای کې ترته د باختر سوریا د بی کلټوري پروګرام لرو ځینې ریپورتونه لرو خو اوس لسمه بجې سوي دي اسرار علي مومند به د خبرونو لنډې سوړاندې کړي د پاکستان پیپلز پارټي ویلي دی چې د ګوندو شریک مشر آصف علي زرداري د هیواد په فوځي ادارې او د دې پر مشر جنرال راحیل شریف نه بلکې په هغو پخوانیو فوځي جنرالانو نیوکه کړې دي چې په ملک کې بدترین مارشل لا لګولې و. دا خبره د یاد ګوندو سینیټر شیر رحمان پرونو وروستو له هغو کړې چې زرداري د سه شنبه په ورځ په خپل وینا کې پر فوځي مشرتابه انتخاب کړی و. په خبر پختونخوا کې د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد مظاهرو کې د بجلی ګریډ سټیشنو او نورو سرکاري ودانیو ته نقصان رسیدلی. پرون د خبر پختونخوا په شرسدې سوابي او نورو یو شمېر سیمو کې ځایي خلکو مشالې ته ویلي چې دغلته کې د ورځې تر څه باندې شلو ګنټو پورې بجلی نه وي. همداراز په یادو سیمو کې د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد مظاهره کوونکو باندې پولیسو تشدد کړی. د امریکا د اوریګان خار یو پخوانی مامور چې یو اترګر ته یې پیسې ورکړې وې د وکالو کې سزا ورته ورول شوې. ریاض خان د فروری په میاشت کې اعتراف کړی وو چې له هغه اترګر سره یې مرسته کړې وه چې په 2009 کال کې د پاکستان په لاهور ښار کې د پاکستان د استخباراتي ادارې پر ضد برید کړی وو. په دې حمله کې 13 کسان وژل شوي وو او په لسګونو ژوبل شوي وو. د ننګرهار والی وایي د دې ولایت په لرې پرتو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو د دوو ډلو جګړې د اندېښنې وړ نه دي. د ننګرهار نوی والی سلیم خان پرون له مشالو سره په مرکه کې تایید کړ چې یو شمېر خلک له هغو سیمو چې وسلوال نښتې پکې کوي خاورون ته کډه شوي دي، خو ده زیاته کړه چې دا ستونزه اوس حل شوې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما انتظامیه وایي چې ایران د دې سربیره چې تیر کال هیله لرله چې نړیوال اقتصادي بندیزونه به ترې لرې شي، بیا هم د نړیوالو ترګر ډلو ملاتړ ته دوام ورکړ. د امریکا د مناسبو وزارت 13 ورځو په یو راپور کې څرګنده کړه چې نه د ایران د ولسمشر حسن روحاني انتخابېدو او نه هم له امریکا او د نړۍ له نورو پیاوړو هیوادونو سره د ایران د اټومي لانجې په اړه یو تړون ته د رسېدو هلو ځلو د ایران بهرنۍ تګلاره په منځي ختیځ کې بدله کړه او نن د کډوالو نړیواله ورځ منځل کیږي.
اسرار لمومند خبرونو لنډیز وړاندې کړل چې د پاکستان مطبوعاتو څلی کلیس راج زهیر ته وغوښتو.
نن جنگ رس پانه خپل ادریه کې وای د پاکستان ټولو سیاسي ګوندونو د ترخګری د خاتمه لپاره په ګډ سره د شل نکاتی قومي اکشن پلان منځوري ورکړی و او هم د قومي اکشن پلان تر لاندې په فاټا کې عملیات روان دي او لدی سربیره د ملک د مختلفو برخو نه خطرناک مجرمان هم نیول شوي دي. د ادری په وینا د غرنګ کراچي کې روان د رینجرو اپریشن هم د دې قومي تګلارې برخه ده چې پکې یو شمېر ټارګټ کلران او کلنګ اغستون کې نیول شوي دي. دوران زند داسې خلک ام ونیول شو چې د سیاسي ګوندونو سره تړون خودلې دي، کوم چې اکثره وخت سیاسي ګوندونو مشرانو رد کړي او یې ویلي دي چې د دوی کارکونان به د سوجي نیول کیږي. دریا اخر کې لیکي چې په داسې صورتحال کې چې اولس حکومت او سیاسي ګوندونو په دې ملک کې امن غواړي او بل طرف ته پوز هم د ترخګری پر ضد جنگ کې بوخته، نو پکار دي چې سیاسي ګوندونه او حکومت په شریکه د دې مسلې حل روباسي او سیاستوال قانون نافذ کون کې ادارې د امنیت په خاطر خپل کارتا پرېګ دی. بل په لو د پیخور نخ پرېدون کې مشرک رس پانه خپل ادارې کې د بجلی په صورتحال لیک کړي دي او وایي چې یو په لو وزیر اعظم نواز شریف ټوله متعلقه ادارو ته د روجماتي پېشمنی او تراو په وخت لوډ شیډنګ نه کولو او عام صورتحال کې د کم نه کم لوډ شیډنګ هدایت کړي دي. دارنګ د اوبو او بجلی وفاقي وزیر خواجه آصف هم وایي چې ملک د بجلی پیداوار د 1400 میگاواټو نه زیات دی او ورسره شیډنګ کې واضح کمې راغلې دي. ادریه مخکې لیکي چې د ذکر شوو داوو باوجود په اوله او دویم روجه ټول خیبر پښتونخوا کې ناڅاپه لوډ شیډنګ سی واشو او هغه ځینو کې هم بجلی ورک کړې شو چرته چې ټول خلک بلونه ور کوي او د سره اولس په احتجاج لاس پورې کړو. ادریه اخر کې وایي چې اخر سو جره چې پیسکو د حکومت او وزیر اعظم په هدایت او عمل نه کوي او داسې اقدامات سره چې کله اولس په احتجاج لاس پورې کړي نو د سرکاري او غیر سرکاري املاک د نقصان سره په خپل دواب ده او پیسکو تنصیباتو ته هم زیان رسی. پکار دي چې د بجلی تقسیم کار اداره پیسکو ټول صورتحال دولس پوړاندې کیږي او که د خپل خوا ناروا لوډ شیډنګ کوي نو وزیر اعلی د دې خبري نوټس واخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ډیلی ټیلیګراف رسپانه لیکي چې د پاکستان رینجرز وخت یو سیاسي ګوند مشر ډاکټر عمران فاروق د قتل په تړاو دوه کسان نیولې دي. رسپانه د سرچینو په حواله لیکي چې دا یو سیاسي وژنه وه او په دې کې مهم پرمختګ کېدای سي. بلخوا په افغانستان کې د ایران سفیر هغه رپورټونه رد کړي چې ایران په افغانستان کې وسوال طالبان سره مالی او فوجي مرستې کوي. د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات په لګول ایاز واورو.
له برتانیا خبریدونکو ډیلی ټیلیګراف رسپانه لیکلی چې په لندن کې د وژل شوي پاکستانی سیاستوال ډاکټر عمران فاروق قتل سره تړاو لرونکي دوه مشکوک کسان نیول شوي دي. ډاکټر عمران فاروق شاوخوا 15 کال وړاندې په لندن کې وژل شوی وو. دا ډاکټر فاروق وژنې په اړه ګنګوسي کې دي چې دا سیاسي قتل وو. رسپانه لیکي چې سکاټلند یارډ پولیسو 9 کلن محسن علي سید او 14 کلن محمد کاشف خان کامران نمونه د قتل په مشکوکو کسانو فهرست کې اچولي وو. ورسمانه زیاتوی چې د پاکستان رینجر ځواک تیر زیارت په ورځ محسن علي سره د یو بل ملګري خالد شمیم په پاک افغان پوله نیولې دي. ورسمانه د سرچینو په حواله لیکي چې کاشف له مخکنه د پاکستان امنیتي ځواکونو په ولکه کې دي. دغه کسان په عدالت وړاندې کیږي او کېدی شي چې برتانیا ته د لیګلو ګام سره مخ شي. ورسمانه لیکي چې د رینجر ځواک ویان خان ځواسي ویلي دي چې نیول شوي کسان به د پلټونو فدرالي ادارې اف آی ای ته سپاري. د د پوینا د ککړو کسانو تعلق د کراچۍ یو سیاسي ګوند سره دی. ورسپانه د پاکستان د کورونو چارو وزارت سرچینو په حواله لیکي چې نیول شوی محسن علي د ډاکټر عمران فاروق په قتل کې ککړ دی او د ډاکټر عمران کیس کې مهم پرمختګ کیدی شي. بلخوا متحده قومي مومنت د نیول شوو کسانو سره لا تعلقي ښکاره کړې ده. بلخوا وال سټریټ جرنل ورسپانه د افغانستان لپاره د ایران د سفیر محمد رضا بهرامي سرګندونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. نوموړی وای چې ایران په افغانستان کې اسلامي دولت ته ماتې ورکولو لپاره طالبانو ته نخو وسلې ورکوي او نه هم پیسې. محمد رضا دا خبرې د وال سټریټ جرنل د هغه رپورت په جواب کې کولې چې پکې ویل شوی د ایران پاسداران انقلاب ځواکونه له افغان طالبانو سره مالی او فوزي مرستې کوي. ورسپانې سره په مرکه کې ایرانی سفیر ویل چې دوی کله هم د طالبانو مرسته نه ده کړې او نه هم د ترهګرو او سختدریزو ډلو ملاتړ کوي. ورسپانه لیکي چې افغان او لویدیز چارواکي وای ایران په خاموشۍ سره د طالبانو مرستې کوي چې په کابل کې پر حکومت فشار راوړي. چارواکي دا هم وایي چې تهران دا خبره په پام کې نیولې چې طالبان سیاسي قوت دي او کېدی شي چې په واکې بیا راشي. ورسپانه د افغانستان لپاره د ایران د سفیر محمد رضا په حواله زیاتوي چې دا د ایران پالیسی نه ده چې د یوې ترهګری ډلې مرسته وکړي. د زیاته کړه چې باید دا خبره هیره نه کړل شي چې ترهګری ترهګری ده او سختدریزي سختدریزي ده. نو دا دواړه یو شان خطرونه لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو نوي ریپورت کې د 2014 کال په اوږدو کې په ټوله نړۍ کې د ترهګرو حملو په دې حملو کې د وژل شوو انسانانو په اړه ویرونکې شمېرې خبرې کړې دي. په دې ریپورت کې هم دا راځي هغه سیمې چې د حملې په کې سوي دي او هغه ډلې چې د حملې کړې دي یا دې سوي دي چې تفصیل له احمد تکل اورو.
په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې 3000 انسانان په تروریستي حملو کې وژل شوی. دا ارقام د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل روستي راپور کې خبره کړي. په دې کلنی راپور کې راغلي دي چې افراطي ډلو په عراق، افغانستان او نایجیریا کې خپل حملو ته زور ورکړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور زیاتوي چې د 2014 کال په ترڅ کې په ټوله نړۍ کې 1500 تروریستي حملې شوی. په راپور کې راغلي چې د دې حملو زیاته برخه اسلامي دولت ډلې یا داعش او د نایجیریا بوکو حرام ډلې تر سره کړې دي. د حمله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا د نړۍ په 95 هیوادونو کې شوې دي، خو تر ټولو زیات تلفات په منځني ختیځ، جنوبی آسیا او لویدیځ افریقا کې اړولې. د 2014 کال په سلو کې نږدې 80 حمله په افغانستان، پاکستان، سوریه، عراق، هند او نایجیریا کې تر سره شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې له تروریزم سره د مبارزې د برخې تنظیموونکې تینا کایدینوف د دې راپور په اړه وایي:
Despite significant blows to Al-Qaeda's leadership, weak or failed
د القاعده شبکې مشرانو ته له سختو زیانونو او اوختو سره سره د سمي حکومت ولې کمزورتیا او پاتې راتلل، له هم د افراطیت او تشدد لپاره د لازم چاپیریال پر منځته کولو کې په خاص ډول په یمن، سوریه، نایجیریا او عراق کې امکان برابروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپور لمخې هم درز د 2013 او 2014 کلونو په ترڅ کې د انسان تښتونې پیښې په ټوله نړۍ کې نږدې 3 چنده زیاتې شوې. د امریکا حکومت د انسان تښتونو په اکثرو د پیښو داعش ډله، القاعده شبکه او جبهه النصره ګرامه بللې ده، خو په لویدیځ افریقا کې د تشدد په پیښو او انسان تښتونو د بوکو حرام افراطي ډلې وسلوال تورن شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د اسلامي دولت ډلې لخوا په عراق او سوریه کې د پراخو سیمو لاندې کول او د بهرنیو جنګیالیو استخدام بې ساري بلل شوې دي. په راپور کې په مصر، لیبیا او نایجیریا کې د هغو نویو تروریستي ډلو د جوړېدو یادونه هم شوې چې ځان له اسلامي دولت ډلې سره تړلي بولي. د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت راپور زیاتوي چې اوس د دې افراطي ډلو د ځپلو په مقصد د نړیوالو هڅو د اغیزو نښې نښانې هم تر سترګو کیږي.
د احمد تکل د افغانستان ولسی جرګې د کار دوره د افغان ولسمشر د یو نوي بیان لمخې د انتخاباتو تر وخت غزول سوي ده. ولسی جرګې د مشرانو جرګې د غړو په ګډون د ګڼ شمېر افغانانو له انتقادونو سره سره د جرګې د کار دوام له قانون سره سمبللې خو د حقوقي چارو کارپوهان د نظر ردوي. ولسمشر په یو فرمان کې چې تېر ماښام خپور شو ویلي دي چې دا پریکړه د اساسي قانون په رڼا کې د درې ګونو قواوو د فعالیت د دوام په خاطر کړی دی. احمد تکل ته به یو ځل بیا غوښتو.
د ولسی جرګې د کار موده سبا چې د غبرګولي یو ډیر شمه نیټه ده د اساسي قانون لمخې رسمن ختمه ده، خو ولسمشر په یو بیان کې د دې جرګې د کار د دوام خبر ورکړ. ولسمشر په خپل بیان کې چې پرون د جمهوریت ریاست پر رسمي و پانه خبر شوې لې چې دا پریکړه د دولت د دریګونو قواو د فعالیت او د ولسی جرګې لخوا د قانون جوړونې د تداوم په خاطر شوې ده. د ولسمشر بیان د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د تخنیکی، امنیتی او مالی ستونزو له کبله د ځان یادونه کوي او وايي د هیواد په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو اړتیا ته په پام سره به ولسی جرګه د انتخاباتو د نتایجو تر اعلان پورې خپل کار ته دوام ورکړي. په بیان کې یادونه شوی چې حکومت به تر راروانې یوې میاشتې پورې د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه او انتخاباتي مهالویش اعلانوي. د اساسي قانون په درې اتیایمه ماده کې راغلي چې د ولسی جرګې د کار موده د پنځم کال د چنګاښ میاشتې په لومړۍ نیټه د انتخاباتو د نتایجو له اعلان وروسته پای ته رسیږي او نوې جرګه به خپل کار پیلوي. خو په همدې ماده کې دا یادونه هم شوی چې له دیرشو نیولې تر شپېتو ورځو پورې د ولسی جرګې د کار له پای ته رسیدو مخکې باید د ولسی جرګې انتخابات وشي. په دې ماده کې ابهام په دې اړه بیلابیل تعبیرونه رامنځته کړي. د ولسی جرګې د رئیس په ګډون زیات شمیر وکیلان د انتخاباتو او د نوې ولسی جرګې د کار د پایل تر وخته د وسنۍ جرګې کار قانوني ګڼي. شکریا بارکزی له همدې وکیلانو څخه ده.
درې اتیا ماده کې اول د سرطان اصل نه ده، هغه کې انتخابات اصل ده. مشروعیت د ولسی جرګې بنسټ او غړو ته د خلکو رای او انتخابات ورکوي. څه فکر نه کوم چې دلته مشروعیت د ولسمشر فرمان وسی. تر هغه وخته پورې انتخابات دایر نشي، نوی استازی را نشي، همدغه ولسی جرګه د شته صلاحیتونو سره باید خپل کار ته ادامه ورکړي.
د افغانستان د حقوق پوهانو د شبکې مشر اجمل هوډمن د دریاتیای ماده لدې تعبیر سره ګرد سره مخالف دی. خاغلی هوډمن له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د جرګې د کار د دوام په اړه د ولسمشر پرونی بیان یو سیاسي پریکړه ده او حقوقي بنسټ نه لري.
د انتخاباتو نه کېدل د دې لپاره توجیه کېدل نه شي چې اوسنۍ ولسی جرګه چې د کار موده یې پای ته رسیدلې هغه د خپل کار دوام ورکړي، ځکه په دې ماده کې نه یوازې داسې د ولسی جرګې د کاري دورې د پای ته رسېدو دقیقه نیټه، کال، میاشت او ورځ په نښه شوې ده. د انتخاباتو د کېدو په هکله هم امر شوی ده. کله چې جمهوري ریاست اعلامیه ورکوي، جمهوري ریاست په دې باور دی چې د ولسی جرګې کاري دوره پای ته رسېدلې، اما دا یو سیاسي تصمیم دی.
د اساسي قانون د درې اتیایمې مادې د دې دوو بیلابیلو تعبیرونو په اړه مو د اساسي قانون د څار د کمیسیون نظر وپوښت. د دې کمیسیون غړي پوهنمل لطف رحمان سعید د ولسمشر وروستۍ اعلامیه د جرګې د کار د قانونیت لپاره ضروري وبلله.
اول د سرطان اخر ورځ د کار د ولسی جرګې ده. دوم باندې چې وایي بعد از انتخابات نشي کولای دا اوله موضوع چې این دوره ده منسوخه کی. بناهم به حقوقی لاری نه غیر قانونی ده، منتها افغانستان خواست شرایط جدید ده بیره ضروری ده چه من شورا ول روز رو کارونه به دولت خطوقه مختلاش.
خاغلی سعید په اساسي قانون کې د نیمګړتیا او یادونه هم وکړه چې د پواینا د قوانینو په تعبیر او تفسیر کې د ستونزو باعث کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو د خبري د دیګړی خبري برخه پای ته ورسیدله. او سم لښمن سره سم درته د باختر ستوري د بی کلټوري پروګرام وړاندې کوو. دا پروګرام تاسو ته هر اونۍ بازومت عابد په دغه ورځ او هم په دې وخت باندې وړاندې کوي. راځي چې ورته واښو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابیدم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به په جلال آباد کې د کرخي ونیز د دویمې کلیزې د جشن په اړه ریپورت ولرو. بیا بل شاعر او لیکوال غازی سیال سره د مرکی دویمه او روستۍ برخه وړاندې کړو. او په اخیره کې به د ملالی یوسفزای په اړه ویل شوی نظم هم په ګډه سره واورو. لومړی ریپورت ترازو. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د ستونزو د رابرسیره کولو، سیاسي وضعیت او اداري فساد په اړه په تیرو دوو کلونو کې د کرخې په نوم ونیزې جریدې لیکنې خپرې کړې وې چې د لوستونکو پام یې وراړولی و. په همدې مناسبت د کرخې ادارې یوه غونډه رابللې وه چې حال یې په راپورټ کې درکوو. د کرخې په نوم ونیزه چې د تیرو دوو کلونو راهیسې په مسلسله توګه له ننګرهار څخه خپریږي د لوستونکو پام یې وراړولی. تېره اونۍ یې چلوونکو د دویمې کلیزې په ویاړ یوه غونډه رابللې وه چې په کونړ او لغمان سربیره پکې له کابل، پکتیا او خوست ولایتونو څخه هم یو شمېر فرهنګیانو ګډون کړی و چې یو شمېر لیکوالو په خپلو خبرو کې یاده ونیزه ښه وارزوله او له چلوونکو یې وغوښتل چې خپرېدو ته یې دوام ورکړي. د کرخې ونیزې د امتیاز خاوند استاد لال پاچا ازمون د یادې ونیزې چلول د وخت ضرورت وګاڼه. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
تاسو ګورئ نن سبا دغه د الکترونیکي یا برېښنایزه مطبوعات چې دي ډېره وده کړې ده. خو زموږ چاپي مطبوعات چې اصل مطبوعات یوه اساسي برخه ده، هغه له پامه غورځول شوي. نو د چاپی مطبوعاتو اړتیا هم وه، ځکه چې یو سند په توګه باید دغه نننیو حالاتو تصویر سبانیو ته پاتې شي. نو اړینه مو بلله چې دغسې اونیزه رامنځته کړو. د ښه مرغه د دغې اونیزې نن دغه له دوه کلن جشن و. په تېلې موده چې همداسې دوام ورکړو، خو لا تر اوسه پورې په دې بریالي شوي نه یو چې دغه اونیزه په ورځپاڼه باندې بدله کړو.
د ننګرهار پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي استاد اجرات الله اختیار مشال راډیو سره په خبرو کې وویل: کرخونی زکه خوخوي چې د فساد په ضد مستند لیکنې خپروي.
کرخه په داسې وخت کې په مشرقي کې رامنځته شوه چې متاسفانه بل کوم داسې فعال مسلسله توګه باندې چاپېدونکی اخبار نه و. یوه لاسته راوړنه دا ده چې دا مسلسله توګه باندې دوه کاله چاپ شوله. دویم، کرخه کې هر اړخیز مطالب ځای شوي دي. ډېره برخه چې د کرخې لوستونکي ترې خوشحاله دي، په ځانګړي ډول زه، هغه د فساد په رابطه د اسنادو او مستندو لیکنو خپرول دي او یا د انتقادي لیکنو خپرول دي چې د دغې ناحیې نه دوی په حکومت او په چارواکو باندې هغه خپل فشار او نفوذ وساته او هغه اړ کړل چې د اصلاحات په لور باندې ګام واخلي.
ځوان لیکوال او شاعر رحمت الله زیارمل بیا وایي چې کرخه یې ځکه د خوښې ونیزه ده چې معیاري او انتقادي لیکنې خپروي.
کرخه زما لپاره که د لوستونکي په توګه یې وایم، زما یو د خوښې اخبار دی. هغه په دې خاطر چې لیکنې معیاري دي، انتقادي دي، خو داسې انتقادي چې غواړي د ولس ستونزې تر چارواکو ورسوي او هغې ته ځینې وخت آن د حل لارې په ګوته کوي.
دغې غونډې ته له خوست ولایت نه هم یو شمېر فرهنګیان راغلي ول. لیکوال او خبریال الیاس وحدت چې کرخه ونیزه ورته په برېښنالیک رسیږي مشال راډیو سره په خبرو کې وایي چې کله هم کرخه لولي ځان په ننګرهار کې ویني.
کرخه که څه هم ماته په چپي بڼه نه رسېږي، خو د ایمیل د لارې ماته رسېږي. زه یې لولم او مینه مې د ورسره، ځکه چې معیاري اونیزه ده. کله هم چې ما لوسې ده، نو داسې مې احساس کړی دی چې زه په ننګرهار کې موجود یم. په ننګرهار کې شته ستونزې مې لیدلې دي او د هغې دپاره مې حل لارې په خپله وړاندې کړي دي. په همدې مینه د کرخې کلیزې ته راغلی یم او هیله مې دا ده چې وړاندیز مې هم همدا دی چې کرخه د یوازې په ننګرهار پورې محدود نه پاتې کېږي. دا دې ملي شي، د ټول هېواد نه دې استازي ولري او د ټول هېواد ستونزې دې راواخلي او ټول هېواد ته دې یا په چپي بڼه او یا د ایمیل له لارې ولیږل شي.
لغونډې وروسته یو آزاده مشاعره هم وشوه چې په لسګونو شاعرانو پکې خپل شعرونه وویل چې د سراجی په خواږه ترنم کې مو د هغه د غزل یوې برخې ته را بولم.
سر پرې کوو مټې پرې کوو خپلې نه پرېږدو د تورې او ډګر سړې خدای پښتون نه لږې د سر سړې ورګدې په خپل ځان کې زموږ هر سړې خدای پښتون نه لږې د سر سړې.
او لمشاعری وروسته ځوان سندرغاړي سید الله په خپل خوږو سندرو دغه شاعرانه بندر تر نیمې شپې پورې وغځاوه. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په تیر خبرونه کې به مو اوریدلی وي چې شاعر او لیکوال غازی سیال په خپل اویا کلن ادبي سفر کې یو شمېر ناولونه، لنډې کیسې او د شعرونو مجموعې خپرې کړي او دا چار لا هم دوام لري. دا چې ښاغلی سیال په ادبي ډګر کې اوس مهال په څه مصروف دی، د مرکې په وروستۍ برخه کې به یې ترېنه واورو.
اوس یو کتاب چاپ شوی دی په فوک سندرو. په فوک سندرې هغه سندرې دي چې فوک ته تللی دي او د شعر پته نه لګي. هغه سندرې مې راغونډې کړې دي او دا مې پکې خیالي دي چې دا سندره فوک نه ده، دا چا لیکلې ده، بل په موسیقۍ باندې بحث شوی دی. غټ کتاب دی، قریبا درې نیم سوه صفحه. او بل یو کتاب یې لیکلی دی انسان او موسیقي، چې انسان کله پیدا شو چغه والا په چغه کې موسیقي وه، سرونه و پکې گاندار سرو پکې دیو تو نور سرونه. بیا چې کله مړ شي بیا هم سان دی وباندې وایي. یعنی انسان چې کله پیدا شوی دی، بلکې ما دا ثابته کړې ده چې انسان خپله د موسیقۍ یو آله هم ده.
دغومره ډیر کار تاسو خو ویلی چې د پښتونخوا حکومت تاسو ته اعزاز درکړی دی، ولس څه درکړي ول؟
زه د سرکار په اعزاز باندې پرایډ آف پرفارمنس یعنی صدارت ایوارډ ماته راکړې شوی دی، د حسن کارکردګي چې ماته په هغه ایوارډ نه ده د عوامو ایوارډ چې کومه زما د فن زما د شاعري پذیرایي کړې ده کنه، ماته په دې نه د ولس دغه مینه دا زما د پاره ډېره د فخر باعث ده، په دې زه ډېر خوشحاله.
سیل صاحب، یوه وروستۍ پوښتنه ده چې په دغومره اوږدو کلونو کې ستاسې شاعري مشهورو سندرغاړو ویلې ده تر خیل محمد استاذ پورې، ته چې کله دغه د سندرغاړو د خولې نه خپل شعرونه اوري څه احساس دې وي؟
ډېر خوند راکوي او زه ډېر په باندې خوشحالېږم. زه څه چې زمان ما سي چې چرته زما سندره اوري کنه، بیا وایي چې بابا نن خو ستا سندره وویله، بابا بیا هغه ماته راځي، دومره په خوشحالېږي. او زه خپله چې زما خپل شی ده، تا خو یو قسم اولاد دی کنه، ځکه زما سندرې ماته ډېر خوند راکوي چې زه یې اورم.
او مونږ ته بیا ستا سندرې ستا په غږ کې خوند راکوي. چې کله زه تاسو غونډو کې ګورم نو تاسو په ډېر خواږه او زړه ته پریوتونکي غږ باندې ترنم کوي، نو که اوس د مشال راډیو اورېدونکو ته هم دغسې د زړه د تله یو ترنم وکړي خوښه مو ده صاحب؟
زما دا سندره چې ډېره پخوا بلکې فوک درجې ته رسېدلې ده، د کشور سلطان په آواز کې ده، چې نن سبا انجم خان وایي خو زما هغه آخري کړی چې ده آیا ورنکټ کړی ده، شاید چا بل شعر ورته یخ کړي یا دی دا څنګه هغه پکې کړی، هوا ته ډېر درد پر راځي. زه هغه سندره تا ته اوس وایم.
مهرباني صاحب.
دغره لبنه کشفن کیاش پلی غگوا، زما ساده ساده لالیاش پلی غگوا، ستادش پلی عوض چراشی خپل خپل زاد را نخطاشی، ستادش پلی عوض چراشی خپل خپل زاد را نخطاشی، تدنگ غرنو سیلالیاش پلی غگوا، زما ساده ساده لالیاش پلی غگوا، دغره لمنه کشفن کیاش پلی غگوا، زمر شد شد لالیاش ملی غگوا ستاپش ملی که ده جون ساز ده ستاپش ملی که ده جون راز ده زباد منی لبانیاش ملی غگوا زمر شد شد لالیاش ملی غگوا دیرا دیدن تا دل والا یما سبیل تا کلا خوشالا یما ددان گغرنو سیلانیاش بلی غگوا زما ساده ساده لالیاش بلی غگوا
دیرا مننا سلسل دا باختر ستوری گرانو مینوالو ملالی یوسفزئی چې د ماشومانو د تعلیم د پرمختګ علمبردار ده او تیر کال یې د نورو نړیوالو ویاړونو ترڅنګ د سولې نړیواله جایزه هم وګټله او د نړیوالو ترڅنګ د پښتنو پام هم ځان ته ورواړو چې ګڼ شمیر لیکنی او شعرونه هم ورته وویل شول. له همدغسې شاعرانو څخه یو هم دلګیر داوړ دی چې سواتی ملالې ته یې نظم ویلی دی. راځي چې په ګډه یې واورو.
د سوات ملالې په اورونو سترګې پټې نه کړې، د سوات ملالې په ظلمونو سترګې پټې نه کړې، د سوات ملالې د قلم رڼا غوښتلې تل ده، د سوات ملالې د قلم رڼا غوښتلې ده تل، د سوات ملالې د ژوندون ښکلا غوښتلې ده تل. دې د وطن په ورانولو بغاوت کړی دی، دې د مکتب په سوازولو بغاوت کړی دی، د دې فطرت د انسانیت د محبت نه دی ډک، د دې فطرت د یو عظمت د محبت نه دی ډک. دې په وطن کې زندگی د خپلواکۍ غوښتې ده، دې په وطن کې بادشاہی د خپلواکۍ غوښتې ده. لکه زمونږ نن بایللې شونډې پاتې نه شوه، لکه زمونږ نن ګنډلې شونډې پاتې نه شوه، لکه زمونږ تصور له زهرو ډک نه لري، لکه زمونږ خپل نظر له زهرو ډک نه لري. دک ماشومه خو ټپی د ملالې کړې، دک ماشومه خو کیسه د ملالې کړې. زمون سکون رټولوي ملال اصل هندي، زمون جنون رټولوي ملال اصل هندي. ملال چیرې دریوال له هداوت نه ده، ملال چیرې دا سماج له هداوت نه ده. ملال داسې وي چې زړې په وطن سوځي کی، ملال داسې وي چې زړې په گلشن سوځي کی. ملال نه ده چې خاموش زندگی تیروي، ملال نه ده چې بے هوش زندگی تیروي. ملال نه ده چې ورنکار ته ورنکار ونه وایي، ملال نه ده چې خونکار ته خونکار ونه وایي. ملال نه ده چې ستم تګوته نشینی وایي، ملال نه ده چې تورتم تګوته نشینی وایي. ملال نه ده چې نړۍ ته اظهار نشي کوی، ملال نه ده چې نړۍ ته گفتار نشي کوی. دې د ځپلو درخونو نارې ډېرې وکړې، دا مونږ پسې خپل نموس ته چې کنځلې کوو، مونږ ړندیو خپل نموس ته چې کنځلې کوو. دې د ماضي د مستقبل د مخ تصویر ښودلې، دې د پښتون د هر قاتل د مخ تصویر ښودلې. دې د جهان د پر خپل سر په تالی اېښې دی، دې د افغان د پر خپل سر په تالی اېښې دی. د سوات ملالې ربیدار پښتنې پیغلې کړې، د سوات ملالې نن هوښیارې پښتنې پیغلې کړې.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وا. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
سولے پرلو
ولی ظلم کیږي، ولی زیاته کیږي،
مش په خپل خاورا
امن غوارم.
یو ناسا بدرز شو په بزغه مړی مراده وسمال ته دومره پراتری شي
هر طرح کرے بدرنګ زکه ده چې دا غمن له ژوند سره نشته. دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختمیږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې نور به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज دی،
ور وخت په وخت جاتیږي. ضرورت دې خبره دی چې دغه ور څنګه مرشي.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم شدود لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.